پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازلی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او په ترس کې د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان په اړه د مسکو غونډه نن پیلېږي. کابل کې یوې چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي، او ایران د یورانیمو د نسبتا لوړې کچې په خول پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې یو غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلی او دواړو لورو ویلي چې خبرې به یې د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولوي. پر افغان او طالب چارواکو سربیره د امریکا، چین او پاکستان استازي هم غونډې ته بلل شوي دي. د روسیې په قربتوب دا کانفرانس داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې چې څه باندې شپږ میاشتې مخکې په دوحه کې پیل شوي تر اوسه د پام وړ کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د کابل ښار د ولسمې ناحیې د خیرخانې کوتل سیمه کې د نن سهار چاودنه بشر ضد جنایت وباله. ښاغلي عبدالله نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي د ملکي وګړو په نښه کول بشر ضد جنایات، ظالمانه او د ټولو اسلامي، اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. په دې چاودنه کې د کابل د امنیه قمندانۍ په خبره د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي دا پیښه هغه وخت وشوه چې یو کاسټر ډوله موټر پر ماین ور برابر شو. پولیس وایي ښایي په چاودنه کې چې لای چا مسؤلیت نه دی منلی د مرګ ژوبل شمیر لوړ شي. د افغانستان د مخابراتو وزارت یوې سرچینې بیا ویلي چاودنه کې د دوی درې کارکوونکي وژل شوي دي. تیره دوشنبه هم په کابل کې په یوه چاودنه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هوایي ځواک د یوې څرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نهه کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویلي چې پیښه تېره شپه شوې او په وژل شوو کې د څرخي الوتکې څلور تنه عمله او پنځه امنیتي ځواکونه شامل دي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنې کوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. ایران په ناتانز ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنترفیوژونو په وسیله د یورانیمو په خول پیل کړي دي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړونه د ایران تازه سرغړونه بلل کیږي. د اټومي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه وویل د دوی مشر رافایل ګروسی دوه ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی. دوی ویلی ایران اوس مهال د آی آر څلور ډوله سنترفیوژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي. دا د یورانیمو د پخولو د پروسس پر مختللي وسایل یاد شوي، ځکه د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له آی آر یو ډوله سنترفیوژونو ګټه واخلي. ایران له هغه وخته له اټومي تړون نه تدریجي سرغړونه پیل کړې چې کله 2013 کال کې امریکا په یو اړخیز ډول له دې تړونه ووتله. د بلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغې ویلي چې واشنګټن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي او دا رژیم دې مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیسیون غوښتنې ته غاړه کیږدي. میرمن تیخانوفسکایا چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرانس د لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان، دولتي شرکتونه، امنیتي افسران، حکومت پلوه ډلې ټپلې، تعلیمي او سپورتي چارواکي په نښه کړي. د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی په دغه هیواد کې نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي. اپوزیسیون وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوی او اصلي ګټونکی یې تیخانوفسکایا ده، خو حکومت دا تورونه رد کړي. او شمالی کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل خو چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکره بیرته پیل کړي. د شمالی کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپله تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نشي. د شمالی کوریا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنجشنبه د پیونګیانګ پخوانی دریځ تکرار کړ او ویې ویل تر هغو چې امریکا خپله د خصومت پالیسي بیرته نوی اخیستي هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغې ویلي شمالی کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې اوري د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ د مسکو په غونډه کې خبري کوي. په کابل کې نن بیا په یو چاودنه کې ملکیانو ته مرجو بل واغوشته. په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړي.
وای مو پات سوی کورنه راو نړو وسم په سرایو کې طالبان ناست وسم شپه کما ولاړ.
هم دا هم د کندهار د هغو خلکو ترګندونې دي چې د جګړو له کبله په وروستیو کې بې ځایه شوي دي. د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي د طالبانو په لیکو کې بهرنیان جنګي شي. لکه څنګه چې مو واوریدل نن یو ځل بیا په کابل کې چاودنه شوې ده او مرجوب لې پېښې کړې دي. خو مخکې تر دې د سولې د حلوزلو په ارتباط د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ ګډون او وینا وکړي. عبدالله د افغان حکومت له آدرس د یو دولس کسیز پلاوي سره یو ځای په دې غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دی. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو خبریال له کابله همدا شېبه د ټلیفون لارې نور حال درکوي.
نږدې نیم ساعت وروسته یعنی 12:30 تقریبا د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه پیل شي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت 12 کسیز پلاوی چې مشري د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله کبیر له وړاندې مسکو ته رسیدل دی. یو شمېر افغان سیاسيون او طالبان هم د دې غونډې ګډونوال دي. کته هم دا غونډه د روسیې، امریکا، چین او پاکستان د تروې کا د ناستو دوام دی خو افغان لور او طالبان هم وربلل شوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله نن سهار په خپل ټویټر باندې ولیکل مسکو ته رسیدل او په غونډه کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب ګډونه وینا وکړي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالی شورا وایي د مسکو په غونډه کې د ښاغلي عبدالله د خبرو اصلي محور به د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه، ترهګرۍ سره مبارزه او پر ځان بسیا افغانستان لپاره هڅې وي. د دې شورا سلاکار مجیب رحیمی له مسکو څخه د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل
موږ یو ځل بیا د سولې د راتلو او د جګړې د پای لپاره د افغان حکومت دریز بیانوو. د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ هیوادونو او د روسیې د فعالې ونډې غوښتنه کوو. په ورته وخت کې طالبانو ته یادوو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت چمتو دی چې بې له کوم قید او شرطه په هره برخه کې خبرې وکړي. تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. هغه فرصت چې جوړ شوی ترې په ګټې به په اصلي او محوري قضیو کې بحث وکړو. څو ټولو ته یو منلې سیاسي حال ته ورسیږو.
خغلی عبدالله مسکو ته لرسیدو سره سم د قطر د بهرنۍ چارو وزارت له ځانګړي استاذي مطلق بن ماجد القحطانی سره هم لیدل دي. ماجد القحطانی د دې غونډې ځانګړی ململ دی. د ملي مصالحې عالی شورا وایي په دې لیدنه کې دواړو لوریو د سولې په هڅو د دوه خبرو اترو په وروستیو پرمختګونو او د مسکو د غونډې په اړه خبرې کړي. هغه بیا ملګرو ملتونو هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپل زیاتې ونډې لپاره یو ګام پورته کړی دی. د افغانستان د سولې په اړه د روسیو خوځښتونو او په دې بهیر کې د امریکا لخوا له ملګرو ملتونو څخه د ونډې د زیاتې دود غوښتنې سره سم د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش، پخوانی فرانسوي ډیپلوماټ ژان آرنو د افغانستان په چارو کې خپل ځانګړی استازی ټاکلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په یو خبره کړي خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لقول لیکلي انټونیو ګوتریش لژان ارنو وختي تو د سیمې هیوادونو نړیوال متحدانو او د یوناما ترڅنګ په افغانستان کې د روانې شخړې د سیاسي حل لپاره همکاري وکړي. ملګری ملتونه داسې مهال دا پریکړه کوي چې د مسکو په غونډه کې کوم استازی ګډون نه لري، خو ولې ترکیه ناسته د دې سازمان تر څارنې لاندې کیږي. هغه غونډه چې امریکای د افغانستان د سولې اړوند د سیمې او نړۍ هیوادونو د اجماع لپاره مهمه او د سولې خبرو د پرمختګ او ګړندي کولو لپاره اړینه بولي. امریکا او افغان حکومت د مسکو غونډه هم د استانبول پر ناست اغیز لرونکي بللې او وایي هیله لري چې دا غونډه د افغانستان د سولې بهیر یو معنا لرونکي پړاو ته دننه کړي. د مسکو په غونډه کې د ټولو لوریو له وینا وروسته یو اعلامیه هم خپریږي چې تبره نن تر مازدیګر پکې د افغانستان د سولې په اړه د دې ناستې د ګډونوالو دریځ روښانه شي.
ډیر زیاته مننه. له دې هلو ځلو سره سره تاوتریخوالی دوام لري. نن هم کابل د یوې چاودنې شاهد و. د دې برید د څرنګوالي او مرګ ژوبلو په اړه نور جزئیات له کابل د ازلي راډیو بل خبریال راکوي.
کابل کې نن سهار شاوخوا و بچې یو کاسټر دوله موټر د مکناتسي ماین چاودنې ښکار شو چې په ترس کې څلور کسو وژل شول او نه نور ټپیان شو. د کابل پولیس وایي دغه چاودنه د ولسمې ناحیې اړوند په سیمه کې شوې ده. خو ازادي راډیو ته بیا د ټکنالوژي او مخابراتو وزارت یو سرچینه وایي چې په دغه چاودنه کې د وزارت درې کارکونکي وژل شوي دي. دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې تېره ورځ هم په کابل ښار کې یو کاسټر ډوله موټر چې په هغه کې ټول دولتي کارکونکي وو د مکناتسي ماین چاودنې ښکار کېږي. دغه چاودنه چې نن رامنځته شوې ده د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله په یوې اعلامیه کې دغه چاودنه غندلې او د بشر ضد جنایت عمل بلل دی. په روانه اونۍ کې دا دومره هغه چاودنه ده چې په کاسټر ډوله موټرو باندې کېږي او هغه موټرو چې په هغه کې دولتي کارکونکي خپل دندو ته یا هم خپل کورونو ته روان دي. لا تر اوسه دغه چاودنو مسؤلیت کومې وسلواله د لیک په غاړه نه دی اخیسته.
ډیر زیاته مننه. په کابل کې د چاودنې د جزئیاتو په اړه مو د ازادي راډیو د خبريال جزئیات د ازادي راډیو له خبريال جزئیات واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له ود ماشام تر په منځنۍ صفه 12:15 نیوي او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې د شزو لپاره ځانګړی پروګرام مخکښ شزې هم لرو. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان مالیه وزارت او د افغانستان بانک ترمنځ د تادیاتو سیستم ډیجیټلی کول او تړون لاسلیک شو. د افغانستان بانک د تادیاتو د څنګه مشر میر عزیز برکی د دې سیستم د ډیجیټلی کول او د هوکړي د لاسلیک پر مهال وویل د دې سیستم لاري د بانکونو ترمنځ د تادیاتو سیستم د مالیه وزارت اوایدو او ګمرکاتو سیستم سره وصل شوې دی. دا کاغلی برکی په خبره لدې ورسته خلک کولای شي چې د مالیه وزارت تعرفې په برېښنایي ډول د افغانستان اوایدو کې ورزیات کړي. نو موړای زیاتوی د دې سیستم د عملیاتي چارو درې دوه پاړه هیڅ ډول اندېښنه نشته، ځکه چې درې دسکاوی لري چې لومړی د افغانستان بانک، دویمه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او درېمه له هیواد بهر موجوده ده. د مالیه وزارت او د افغانستان بانک مسولین وایي دواړو لورو په یاد سیستم له تیرو لسو کلونو کار کړی ترڅو د اوایدو د ټولولو پروسه شفافه او په څو دقیقو کې ترسره شي. د دوی په خبره ولس مالی سکتورونه د تادیاتو ډیجیټالي سیستم سره وصل شوي دي. د افغانستان د شنو ممیزو د پروسس او صادراتو په برخه کې د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت او د انارو خدماتو په نوم خصوصي شرکت ترمنځ هوکړه لیکلاسلیک شو. د دې وزارت مسولین وایي د انارو خدماتو شرکت په مرسته په پام کې دا چې په غزنی کې هم د ممیزو پروسس شرکت جوړ شي چې هر ورځ به د 15 متریک ټنه کشمشو د پروسس ظرفیت ولري. په غزنی کې جوړیدونکو شرکت کې باش 5% خزی کار کوي. د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت ویان اکبر رستا اسلامی ازادي راډیو ته ویل دا بلومړنۍ د ممیزو د پروسی شرکت وی چې د کرنی وزارت په مالی او تخنیکی مرسته په غزنی ولایت کې جوړیږي. د ښاغلی رستمی په خبره په پام کې دا چې د وچ میوې د پروسس په مخه په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کرنی او مالداری وزارت د تخنیکی او مالی ملاتړ د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت شرکتونه جوړ شي، او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنوی اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر و او یا افغانۍ شل پوله، یو یورو دو نوي افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل 15 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 12 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ، یو زر پاکستانی روپۍ 1.29 افغانۍ.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس هم یو نړیواله موضوع: شمالي کوریا د دې هیواد د اتمي مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو هڅو ته په خبرګون کې ویلي تر هغه به دا کار ونه کړي چې واشنگټن د دوی پر وړاندې خپل تاګلار نه وي بدل کړي. د پیونګ یانګ د څرګندونې داسې مهال دی چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د جاپان او جنوبي کوریا په سفر تللی او تمده نن د شمالي کوریا پر اتمي پروګرام خبري وکړي. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو مرستيال وزیر چوي سون هوي نن د پیونګ یانګ د دریز پټاګه کړ او ویل چې هیڅ ډول خبرې تر هغه ممکن نه دي چې د امریکا متحده ایالاتو د شمالي کوریا پر وړاندې د دې په خبره خپل خصمانه پالیسی نه بدل کړي. نوموړي ویلي چې په راتلونکي کې به هم د متحده ایالاتو ورته حاصل پامو غورځوي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه نن داس محل خبره سو چې څو ساعت وروسته د امریکا او جنوبي کوریا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن په سیول کې د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام خبري وکړي. له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه ډیپلوماټیکي هڅې په ټپه ولاړې دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه وکړه چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره شخصي اړیکې وپالي، خو ونه توانید چې د اټومي وسلې د منع کېدو پالیسی پر مخ یوسي. د رواني اونۍ په سر کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران لوید آستن او انټونی بلینکن له خپلو جاپاني سیالانو سره د خبرو لپاره توکیو ته ورسېدل. له دې سره هممهاله د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور ګواښ وکړ چې له جنوبي کوریا سره د دوستانه اړیکو له جوړولو لاس اخلي او د امریکا او سیول په پرله پسې پوځي تطبیقاتو یې انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د رواني اونۍ په لومړي کې ویلي چې واشنگټن د فبروري له نیمایي څخه له څو چینلونو له شمالي کوریا سره د اړیکې هڅه وکړه، خو کوم جواب یې ترلاسه نه کړ. بلینکن او آستن په دې سفر کې په پرله پسې ډول د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بشپړ لغوه کېدو غوښتنې تکرار کړې دي. د جو بایدن اداره پر دې کار کوي چې په راتلونکو اونیو کې د شمالي کوریا په اړه د خپل پالیسۍ بیا ارزونه بشپړه کړي. بلینکن وایي دغه اداره هم د نورو فشارونو د اقداماتو او هم د ډیپلوماټیکو لارو چارو په لټه کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل جنوبي کوریا سیال چونګ یو یونګ سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا به له خپل متحدینو سره یو ځای کار وکړي چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام لغوه سي، او هم د شمالي کوریا له خلکو سره د هغې واده ادارې د سیستماتیک او پراخیدونکو ناسم چلند باندې انتقاد وکړ. په جنوري کې د امریکا د نوې ادارې د جوړېدو راهیسې بلینکن او آستن لمړني وزیران دي چې له دې هېواده بهر سفر کوي. جو بایدن هڅه کوي چې د چین د ډېریدونکو ګواښ پر وړاندې د نړۍ په سطحه د متحده ایالاتو د مشرۍ رول پیاوړی کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هوت په وبشتمه د خبريالانو ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې په هیڅ ډول به د خبريالانو اساسي حقونه د سولې په بهیر کې نقص نشي. دا په داسې حال کې چې په روسي یو کال کې افغان خبريالان لګن ستونزو سره مخامخ دي. امنیتي ستونزو او د کورونا وایرس خبراوي د دوی پرچارو مستقیم اغیز کړی دی. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
احمد شاه مروت هغه افغان خبريال دی چې د کورونا وایرس لخبري دو سره سم وزګار سو او هغه ایداتي سرچینه چې د پرې د خپل کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوله بند سو. د وایي څو میاشتې وزګار او په هیواد کې د کورونا د پیښو پر کمیدو سره په سختۍ وکړې سول په یو بل رسنۍ کې ځان ته دنده ومومي.
زمونه کې کورونا شیو کده
کله چې د کورونا وایرس پور شو ډیرو رسنۍ او چې اقتصادي ستونزې لرلې خپل زیات شمیر خبريال جواب کړل او یا یې هم له تنخوا پرته پر رخصتۍ ولېګل چې دا د خبريالانو لپاره نه جبرانېدونکی زیان وو او ډېرو یې تر اوسه هم ونه شو کړای چې ځان ته دنده پیدا کړي.
په تیر یو کال کې د کورونا وایرس خپراوي د خبريالانو چارې له ستونزو سره مخ کړې. د ښارونو له قرنطین او له کورونو له کار کولو نیولې بیا د ځینو رسنیو د بودیجې د کمښت له امله د خبريالانو وزګارېدل. شرف الدین کاکړ بل هغه افغان خبريال دی چې په کورونا وایرس سخت سوی وو. دی وایي چې یو میاشت په کور کې په قرنطین کې وو او له کوره یې راپور نه جوړول.
زه خپل یو لږه خبري اعلان څخوم چې ما ډېرې مهال خپل کار د کور څخه مختوړی او دا یو ډېر لوی ستونزه وه. زموږ د کار ساحه را تنګ کړه. موږ نسو کولای چې کانفرنسونه کې په آزاد توګه ګډون وکړو. نو کورونا بوران هم د رسنیو کار ته یو ډېر ما په نظر باندې ضربه ورکړه.
لا دې ورسته په دې ورسته یو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې امنیتي غواښونه هم زیات سوې دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د راپور پر بنسټ په تیر یو کال کې ولس خبريالانو د رسنیو کارکونکو وجل سوې دي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي یو لدغو خبريالانو چې پر موټرې د نشنول سوې مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووجل سو. یو افغان خبريال مینه مهر لا حکومت نغواړي چې دا خبريالانو د خوندیتوب لپاره یو جدي کړنلار برابر کړي.
بهیل لرو او دې ته امید ده چې ان شاء الله حکومت او امنیتي نهادونه بنسټونه د دې تهدیداتو مخه ونیسي او دې مسلې ته لږ جدي پاملرنه وکړي.
د افغانستان خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې د شمیرو لمخه د رسنیو شاوخوا 369 کارکونکو د کورونا وایرس او امنیتي غواښونو لامل په تیر یو کال کې خپل دندې پریښېدي. د دغه کمیټې د جندر مسوله وحیده فیضی له دولت څخه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې د رسنیو ازادي او د خبري اعلانو د ژوند خوندیتوب د سری کرښې په توګه مطرح کړي.
او په ټوله کې وضعیت په تیر کال کې د نورو کلونو پرتله ډیر زیات بد و او مونږ په دغه برخه کې د حکومت نه جدي غوښتنه کوو چې جدي د مسؤلیت او د خوندیتوب په برخه کې خبريالانو ته پاملرنه وکړي.
لا د سره جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خبري اعلانو د ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به په هیڅ ډول د خبري اعلانو اساسي حقونه نقص نه سي. د ارګ په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې محمد اشرف غنی له خبري اعلانو رسنیو غوښتي چې د خپل فعالیتونو په معیاري کولو تمرکز وکړي. لا دغه ورځ په داسې حال کې منځنه کېږي چې څومره د مخکې د بی پولي خبري اعلانو سازمان په یو راپور کې ویلي و چې لا 13-15 کلونو راهیسې افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره لا خنړیو هیوادونو څخه دی. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي د تلو نیوز پوښانای ویاند یماس یوش، په غزنی کې د الجزیره خبريال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون کارکونکو ملاله میوند، شهناز روفي، یا سادات او مرسل وحیدی په غور ولایت کې د غور ژغ رادیو مسول بسم الله عادل هغه کسان و چې په 13-15 میاشتو کې په هدفي وژنو کې ووژل سول. که څه هم افغان حکومت ویلی چې د ځینو وژن کې نیولې دي خو د یو شمېر نورو خبريالانو قاتلین لا هم نه دي پیژندل سوي.
په تیرو درو میاشتو کې د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو اتله سره کورنۍ د جګړې لامل به ځای شي وي. دغه کورنۍ چې په سخت حالت کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په عین وخت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خلکو به ځای کې د لوی بشري ناورین غني او په دې اړه اندیښنه څرګندوي. په دې اړه له کندهار یو مفصل راپور لرو.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسکونه کسان چې ډیره برخه یې میرمنې دي د مرستې لپاره انتظار کوي. دا هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه راکډبل شوي. د زرمینې په نوم یوه میرمن وایي چې په ډیر بد حالت کې له خپل کوره راوتلې او اوس په دوه اتاق کور کې له شپږو نورو کورنیو سره اوسېږي.
وروره موږ دغه جنګو سره راغلي یو، موږ غواړو چې موږ سره یو مرسته وسي او دغه وسې غوایم او پاتې سوې کورونه یې راونړول. اوس موږ په سرایو کې طالبان ناست دي، اوس موږ په کمه ولاړ شو. موږ نه دومره د ځای لرو چې اوس موږ یو سر په پناه کړو. د دغه نعمت سالونه سره یو چا دوې کوټې راکړې دي، شپږ کوره په کښې کې مش پاره خدای کو دوه غنده لرو چې مش د ماشام را خدای کوښنان ته دی ورکو. مش لته پښې سر تور سر مش مومنان سر وختي د چا سر راوي سر مش چا وي شان پر غریانو پات سر مش سر وختي سر د سر و بجوي چې مش په دښنه یخ د مومنان راوي سر کورونه مو پات سر باغچه مو پات سر مش ودی ځای ته څک کول چې مش په خدای مجبور کړو نو اوس مش بار په کمه باندې ولاشت.
زرمینه د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلې ده. دا وایي خاوند او زوی په جګړه کې وژل شوي او اوس مجبور دی چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپله کونډه ښځه یم، ولاکه دغه نه لرو چې وخورو واغوندو. دلته راغلي سره مې په دوه زره په کریا دی، د درو میاشتو کریا ول پر یوه ځای راکړه په اله پله یې ټولومه. دغه نه سړی ما نه درلودي په چې دا کډه راسره ټول کې هغه سرایونه هلته باندې ونړ. دلته چې رالو ما ولاکه په بل شي او کاتې بیا په پاکر باندې نه دلته ځای لرو نو په دغه سره ژمې د چوک ته کوره وځي زما نه پنځمه دی.
د هلمند د نادالي څخه د جګړې له ویرې کندهار ته راغلې یو بله کورنۍ چې دولس غړي لري او د سړک پر غاړه یې اړولي د خوراک لپاره وچه ډوډۍ په مساجدو کې ټولوي.
په دغه درو کې پراته وو، دا کوچیان مو یخ ولیدې، دا ورته وګوره ناجوړې پراته دي. موږ دغه ولاکه لرو چې دغه ماښام به راي ماښام موږ دغه ماجد تو څخه ډوډۍ راټوله کړه، موږ یې راکړه، موږ مو خوړلې ده. دلته پراته وو نن سهار دلته د تر اوسه پورې میاشتې اوس دغه وټلو څخه یو ډوډۍ نیمه ډوډۍ موږ راوړه ومو خوړل. دا کوچیان دا دته اوس ناستې په دغه ځمکه.
عبدالسلام یو بل کډوال دی چې په جګړه کې کور نړېدلی اوس تر شنه اسمان لاندې د سرپنا او نورو مرستو انتظار کوي.
دا به د دوه شی مزین راوي چې نور شانګر دنه تبر تر خاور د شانو لاندې څو دغه شان مورې ستري کړې چې وینې بل کوم شی لا وایا لا ولا کرے ستري ولا کړو سر د خلاص پګر د چې په دې شاغونی 13 بل د موټ نه د چې لري لا مو ځارې نه چې تر یو ځان نو سره سوالې دغه رقم در بدر خان بساري د مو سیسه مخه ماړو دغه ولا کا پټل لره باندې کې شي دا وس د 10 شی راغلي دی نه درغلي.
پاین وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وای په تیرو درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورونی د جګړې لامل را بیا ځای سوي دي. د دغه ریاست د معلوماتو په اساس 1500 نورې کورونی بیا د ولسوالیو امن سیمو ته خپل مينو بیا ځای سوي دي. د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایا وای چې د دې جملې څخه د 2300 کورونی سره د خوراکي غیر خوراکي توکو او د نقدي پیسو مرستې سوي.
د تیرو درو میاشتو په ترڅ کې د کندهار ولایت دند، ارغنداو، پنجوایی، ژیړی، میوند، درغستان، شاولیکوټ ولسوالۍ او همدارس د ورزګان او هلمند ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ دلته د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته رابېزه شوي چې د دې جملې څخه شاوخوا 2290 کورنۍ ته د کندهار د کډوالو چارو ادارې په همکارۍ مرستې رسېدلې چې په مرستو کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد او نقدي پیسې شامل دي.
بلخوا په جنوب کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي د بې ځای سوو کورنیو اوسنی حالت یو بشري ناورین دی. د دغه کمیسیون رئیس سلطان محمد عیل وایي ورځ تر بلې د خلکو بې ځای کېدل ډېری ریجی خو غوی ته د ژوند کولو هیڅ شرایط نه دی برابر سوي.
متاسفانه په کندهار ولایت کې د جګړو لامل د بی ځای سو پر تعداد ورستر بلی ورزیاتیږي. په داسې حال کې چې د هغوی د ژوند شرایط لکه څنګه چې لازمه ده مناسب نه دي. سړه هوا، مناسبی سرپناه نشتون، غذایی مواد او اوبو ته په صحیح توګه سره د هغوی نه لاسرسی، د اړوند بنسټونو له لورې د هغوی د تصفیات چارو په ځنډ ترسره کېدل او نور لومړنیو خدمتونو ته د بی ځای سو محدود لاسرسی ټول هغه موارد چې د بی ځای سو ژوند د بیرابیر ستونزو سره مخ کړي او همدغه موارد زموږ د جوړې خواشینۍ وړ دي.
په تیرو درو میاشتو کې په کندهار او گاونډیو ولایتونو کې 18000 کورنۍ پر داسې مهال به ځای سوي چې دا اټکل له مخې په پسرلی او دوبي کې د جګړو د زیاتوالي سره ممکن د بې ځای سو کورنۍ شمیر تر دې هم څو چنده زیات شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپه او اف ام 0.15 چپه.
ساعت 12:30 دقیقې شوې د اصلي رادیو د روان خبرونه په دوام کې مخکشي شزي پروګرام لرو، خو اوس به اسد الله لودین د دې سات لاند خبرونه واوروي.
نن د افغانستان د سولې په اړه د روسي په پلازمینه مسکو کې یو غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او دواړو لورو ویلي چې خبرې به د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولې وي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د کابل ښار د ولسمې ناحیې د خیرخانې کوتل سیمه کې د نن سهار 14 بشر ضد جنایت وباله. په دې 14 کې د کابل د امنیت قمندانۍ په خبره د ویخځې په ګډون 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په 212 کې د هوایي ځواک د وی ترخی الوتکه د نسکورېدو په پیښه کې 9 کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویلي چې پیښه تیر شپه شوه او په وژل شوو کې د ترخی الوتکه 4 تن عمله او 15 امنیتي ځواکونه شامل دي. ایران په ناتانز زمکلان دی اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنترفیوژن په وسیله د یورانیم په خول پیل کړی دی. دا د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د ایران تازه سرغړونه بلل کیږي. د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تخانفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل خو چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگتن خپل تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نشي.
مخکخه خزي
درنو اوریدونکو ستړي مسي ازادي راديو ته شرغلاست زملالي بشيريم د تخنيكي چارو مسؤل مير احمد صفايدي د ازادي راديو اوني زخ پروانه مخکشه شدي اوري د نن ورځ لومړی ملمنه لطيفه مجديده. لطيفه مجديده کليوال اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام رئیس ده چې د کليوالو شذ لپاره په کور د نن او بهر د عایداتو مندلو لپاره وړي پروژې عملي کوي. لطيفه مجدي لمش سره همدا اوس پر لیکه ده خبرونه تشرغ لاست. لطيفه جانې که تاسو لمړی د خپل دغه وظیفې په اړه چې تاسو اجرا کوي د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا د پروګرام د رئیس په توګه په دغه اړه کې څه معلومات راکړي، پروژې چې تاسو عملی کوي پر کومو برخو باندې متمرکز دي؟
مننه کوم دې زیات مناله فولې زمانو لطيفه مجدي ده او د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا عملی پروګرام اجرایي رئیس یم. او دا رپورټ باندې تقریبا اوس لاسه میاشتې وشو چې راغلی یم او د انټرویو په شکل راغلی یم، یعنی د اقتصاد او زمونږ پروګرام اوس د وزارت انکشاف به هڅه چنچوي راغلی وزارت مودي ځانونو ته، یعنی د رئیس جمهور صاحب چې فرمان په اړه او په ترڅ کې دا برنامه چین شو او لیدرشپ یې اوس د وزارت احیا او انکشاف دهات نه تغییرات راغی پکې او دا تغییر راغی او دا راغله وزارت مور زنان ته. د کلي اقتصادي د پرمختیا عملي پروګرام د اوس لپاره د هیواد په 3 ولایتونو کې په شپږاویا ولسوالۍ کې کار کوي او د دې پروګرام مخه د هیواد په کچه د پروګرام تر خوښ لاندې ولسوالۍ کې د ډېر بېوزلو کلیوالي مېرمنو اقتصادي او ټولنیز ژوند ته پیاوړتیا ورکول دي. او موږ اتیا سلنه بینیفیشری مستفیدین چې دي دا ټول خزی دي او هغه خزی دي چې زموږ د سروې پترس کې دوی تر ټولو غریبه او ناداره کسان ورپېژندل شوي دي.
لطیفه جان، تاسو یادونه وکړه چې ستاسو پروژې په شپږ اویا ولسوالیو کې عملي کیږي. دغه ولسوالۍ د هیواد په کومو برخو کې دي؟
دا په درې ولایتونو کې دي. یعنی په هر ولایت کې مونږ کم تر کمه دوه درې یا څلور ولسوالۍ باندې کار کوو، چې په هر ولسوالۍ کې مونږ اویا سلنه د هغه هاوس هولډ یا کورنۍ مونږ د سی پی سی یانو چې د وزارت انکشاف دهات یو مهمه لاسته راوړنه ده، هغه پروګرام تر پوښښ لاندې او د میثاق سروندې پروګرام تر پوښښ لاندې هغه سی پی سی یانو چې دی مونږ د برنامې د دغه اقتصادي پیاوړتیا ملي پروګرام تر پوښښ لاندې راغلي چې اتیا سلنه یې عموما ښځې دي.
لطیفه جانی مننه، تاسو یادونه وکړه چې تاسو د پروژو څخه تر ډیره ګټه اخیستونکي شزه دي چې تاسو په خبر اتیا فیصد دي. تاسو په فکر کومه برخه یې د یادولو وړ ده چې شزه ورڅخه ډیره ګټه پورته کوي؟
اصلا دا برنامه داسې پروژې نه لري چې خلکو ته ورکړي. د برنامه اصلي موخه موبلایزیشن ده، یعنی کلی باندو ته زمونږ همکاران دي، مونږ قریاجاتو خاطر کچې لاندې خپل همکاران لرو، خپل وسالیې کې لرو، خپل ولایت کې لرو او په زونونو کې لرو. په زونونو کې مونږ خپل ریجنل منیجران لرو یا کارمندان مدیران د هغه زون لرو. بیا تر هغه پوښښ لاندې تر یو ولسوالۍ کې مونږ تر پنځلس کسان زمونږ د برنامې کار کوي، چې یعنی دا ملي برنامه ده او په ملي توګه په خپل کور کلي کې تطبیق کیږي. په دغه برنامه کې ښځې چې راځي د دولتي د سی بي سي ګان چې دي د وزارت انکشاف دهات، هغه وخت چې موږ سروې کوله نو دوی موږ سره ډېر همکارانو. مونږ هاوس هولډ سروې هغلته تطبیق کوو او تر هغه دغه برنامې چې دا فورموله چې خپله پرې کیږي د هغه پر اساس مونږ اویا سلنه تر اتیا سلنه د یو سی ډي سي د ټول کورنۍ زمونږ د برنامې تر پوښښ لاندې راځي. یعنی کله چې زمونږ برنامې دغه ولسوالۍ کې تطبیق کیږي نو برنامې په خلکو تطبیق کیږي، نه ځکه دا برنامه خلکو ته صندوقونه جوړوي چې دا د سپما ګروپونه مونږ جوړوو او د سپما ګروپونو په ترڅ کې دوی هفته کې یو ځل ویني میټینګونه نیسي، دا ګروپونه مونږ جوړوو چې په میاشت کې څلور ځله کېږي. بیا دا څلور ځله چې تکمیل شي، یعنی شپږ میاشتې کې چې دا هر میاشت کې څلور ځله دوی خپل ځان سره میټینګونه نیسي، په هر ځله کې دوی پسنداز کوي خپل صندوق پسنداز باندې. چې دا شپږ میاشتې ورته تېر شو او بیا مونږ نور هم کرایټیریا لرو چې هغه باندې اپلای شو او ځینې کپاسټي بلډینګ پروګرامونه دي چې مونږ هغه باندې تطبیق کوو. کله چې دا ټول تکمیل شو زمونږ سیستم ایم آی ایس چې دا ټول ریکارډ کوي، بیا مونږ ته ښایي چې دغه ګروپونه اوس الیجیبل دي یا مستحق دي چې باید بل سټرکچر ته لاړ شي. بیا مونږ دا ګروپونه په هغه باندې واړوو، زمونږ همکاران دي او نور فریمونه د دغه یو وایټ ګروپ چې د اویا سلنه دی دغه نه د هر ګروپ نه چې لس تر پنځلس کسان ور باندې شته. بیا مونږ درې درې کسان سلیکټ کوو او دا راوړو په یو بل سټرکچر باندې چې لکس ته یعنی په هغه کې بیا نفوس ډېر نه ډېربار نه دی او دا کسان سلیکټ کې فالته راځي. دا هم په دغه ځینې کریټیوه باندې دوی اپلای کوي چې ویسلې ګروپونه ترنې جوړېږي. ویسلې ویلج لون اسوسیشن دی چې په دغه باندې د هر ګروپ نه درې درې کسان چې دا ټول خیز دي راجمع کېږي او بیا مونږ ورسره کپاسټي بلډینګ په بزنس سټرکچر او په د تولیداتو چې دی کی په غو باندې تسکل ټریننګونه باندې کار کوو او دوی ته د برنامه هغه کانسپټ چې دی ورته ترانسفر کوو. کله چې دوی بیا شپږ میاشتې ور باندې تیر شو خپل دوی هم خپل صندوق ته پیسې را جمع کوي او بیا دوی موږ ته وایي چې دوی د کوم بزنس وړتیا او پیاوړتیا لري، یعنی کوم سکیل په هغه کلي قصبه باندې موجوده ده چې موږ هغه باندې کار وکړو او هغه پروموټ کړو. موږ دوی سره کار کوو د هغوی په پکیجنګ، په د کوالټي په پروډکټ او هغه شیان چې دوی ورته وړتیا لري او انټرست لري او مارکیټ ورته پیدا کیږي په هغه شاوخوا کې، یعنی را مټریال د هغه بزنس هلته موجود دي او موږ ښه مارکیټ ورته پیدا کولی شو. بیا همکاران زموږ دي، دوی سره کار کوي او په دغو ګروپونو باندې موږ بیا پیسې هم د برنامې لخوا ورته ترانسفر کیږي. یعنی زموږ پروژې نشته خو موږ دغه اسوسیشنونو او انجمنونو ته د دوی په اکاونټ باندې چې د برنامې په همکاري جوړیږي دوی ته پیسې ورکوو چې په یو شخص باندې پر هټ باندې تقریبا $80 په درې ترانچ کې ورته استول کیږي. نو د ګروپ پیسې کله چې یو تقریبا سایګنیفیکانت اماونت ته ورسیږي، یعنی یو مبلغ قابل ملاحظه ته ورسیږي، نو د ګروپون ممبر چې دی دغه نه قرضه اخلي او بیا د قرضې دوی په یو بزنس باندې د پیسې مصرفوي او دغه بزنس پچیږي. او بیا موږ ورسره کارونه کوو چې د دې تولیداتو کوالټي او انکم تقریبا هغه چې مصرف کوي پر ماټریال او د ټول سټرکچر موږ دوی باندې پوهاو، یعنی دوی ته یو تجارت خیو. کله چې دا تجارت خو نو خو د شبې ته بیا زموږ بل کمپوننت دی چې دا مارکیټینګ دی. مارکیټینګ سیکشن بیا دوی سره کار کوي چې د ټول مارکیټ منکیج او د پروډکټ پلورنه څنګه بنفیټ ورته اپلای کی او څنګه پل تولیدات کوالټی پورته ویسي، دا ټول ورسره کار کوي او دوی اکسبیشنونه کوي. نمایشګاو ته نمایشګا موږ د ولایت په سطحه، د زون په سطحه، مرکزی په سطحه او ځینې وخت بیا انټرنیشنل په سطحه. کله چې دوی دا ریکوایرمنټ د انټرنیشنل مارکیټ پوره کړي بیا موږ ان د دغه تولیدات انټرنیشنل مارکیټ ته لینکیج کوو. یعنی دا کارونه ټول دغه پروژې تر خو خخ لاندې تر سره کیږي.
از موږ ملمنه لطیفا مجیدی اوس زموږ سره ده په مخکښ شدي پروګرام کې. مجیدی صاحب، زه به ورسم یو اوریدونکو ته چې دوی له موږ سره خپل نظر شریک کړي یا پښتنه ولري. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
اخور زه تاریخ صاحب پښتونیم د جلوجان څخه واقعم ارسد ارخور ارمور ومبارزه تر چا لري تر څو چې مبارزه ونه کړي او خپل ځخ پورته نه کړي تر مقصد نه رسیدي. با وجود دې چې د شوزو خاموش دی اوس هم، ولیکن بیا هم یو با عظمت مبارزه او کامیابه مبارزه کولای شي چې یو ښځه، یو خور، یو مور، یو مېرمن خپل تر مقصده ورسي. ستاسو مېرمنې سیمې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې تاسو تر اوسه پورې په دغه عرصه کې چې تاسو په دې شپږو ولسوالیو کې کار کوئ، تاسو په دغه عرصه کې څومره ښوسته کار پیدا کړی دی؟ او بل دا چې دغه شجی چې تاسو سروې کوئ، تاسو څنګه سروې کوئ، څنګه پیژنئ چې دا ښځه د کار وړ ده، دا مسکینه ده، دا غریبه ده، د دې سره باید کومک وکول شي؟ او چې کومک ورسره کوئ، بیا په کوم ارسو کومک ورسره کوئ؟
ډیره مننه قاری صاحب پښتون، ستاسو د پښتنې څخه لطیفه مجیدی به ستاسو پښتنو ته ځواب ورکړي. خو تر هغه مخکې زه ورځم یو بل اوریدونکو ته. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم، انا ری بشیر صاحب، سلام او ملنی خور، سلام محمد حسن صاحب، د منځ له تاسو سره اړیکه لرم. ډیره زړه مننه کوم چې نن خورجان په ډیر ښه باخې کار کوي. زکم پاکستان کې ډیره کندې څخه د ماشان ډوړي د کوم نو وخت لري په داس کار کې چې دوی مرسته سره کوي او کارو پیدا کوي. د دې د فاشم په هلمن کې مې توري مخ کې او نو ته یو فابریکه د یو الکوزي فور د فخلاصو چې درې سو شوسته کار ویننه د پیټا کړه پیرمن کې شغه د کارلو او نور بخښو کار کې پدې سي پروګرامونه برابر کې ډېر بسوي او د فوجان څخه دا ایله ده چې په پیرمن کې په کومو سوالو کې مو تر اوسه کدا بخ څه کار پیدا کړی دی پر شورا کار پیدا کړی او په سوالو کې تر اوسه دا پروګرام پکې شوی دی کله څه
مننه ملاله جان ما د اول خو سلامونه ورسی قاری سو پښتون د جوجان ته زمونږ ورو پښتنو کړه چې سونه شوی تاسو کار پیدا کړی وروزنه دا پروګرام د افغانستان د دولت کمیټمنت یا تعهد دی چې انکشاف اقتصادي روسي او د خزو د اقتصاد د پیاوړتیا په اړه چې دا تعهد با ان شاء الله سره کیږي او دا د بانک جهاني پروژه ده او په هغه کانسپټ باندې کار کوي چې هغه کانسپټ پیاوړی او کامیاب کانسپټ وو په ایشین ریجن کې یعنی دا د اسیایي مملکتونو خصوصا د انډیا د افغانه انکشاف کلیوالي نه اخیستل شوی او بیا د افغانستان کانټیکس باندې تبدیل شوی او دلته راوستل شوی. دا برنامه ډېر کامیابه برنامه وه په هغه هیوادونو لکه نیپال، هندوستان، پاکستان او په ساوت د بنګلاديش په دغه ساوت ایشیا تقریبا زمونږ فرهنګي او کلتوري نیچر تقریبا یو شان کې دی او دا برنامه هفته ډېر ښه تطبیق شوی. نو دغه کانسپټ د هغه ځای نه راوستل شوی په افغانستان کې او کله چې مونږ کلي ته ځو په هغه کلي کې د ښځې خو په کور کې ناستې سواد هم نه لري کوم بل عاید هم نه لري. دا برنامه د صفر نه دوی ته بزنس ورخی هغه سکل چې دوی ورته زده دي د مور نه د فامیلی نه دا بزنس نه دا سکل ورته شته دا توانایي دوی لري چې څه چې وګنډي څه چې جوړ کړي ځینې صنایع دستي کارونه دي او ځینې مثلا هغه هلته په کلي کور کې دا تولیدات چې دي د زراعتي تولیدات د هغه نه شیان جوړوي. نو دا برنامه دوی سره کار کوي چې دا خپل د سکیل انټرس او څه چې دوی ورباندې علاقه لري هغه تشویق کوي او دا سکیل ورته د یو بزنس په شکل واړوي چې دوی د هغه نه بیا عاید ترلاسه کړي. نو په دغه استه کې مونږ ډېر موافق یو الحمدلله. دا برنامه ښه تجربه شوې برنامه وه او دلته هم ډېر ښه نتیجه ورکړي او په دغه ترڅ کې دا 1500 زره ښځې چې زمونږ تر پوښښ لاندې راغلي دوی ټول اوس عایدات لري. یعنی په هر کور کې چې دا برنامه تللی اوس د هغه کور درې څلور پنځه حتی د هغوی ګاونډیان دوی په دغه بزنس او په دغه سکیل باندې په دغه عایداتي کار باندې اخته شوي. یعنی دوی ته خپل عایداتي لاره اوس پیدا شوې، یعنی خپله دوی اوس عایدات لري او ورته کار پیدا شوی. او دا چې مونږ څنګه د کورنۍ پیدا کوو ما تاسو په تفصیل سره مخکې وویل چې مونږ د سی ډي سي د کمیونټي ډیولپمنټ کونسل چې د وزارت انکشاف دهات یو منډیټ دی د هغوی د لارې کلي ته ځو او په هغه په ترڅ کې مونږ خپله سروې ابتدایي سروې چې دی هغه تطبیق کوو. بیا مونږ کورنۍ په څلورو کټګوریو باندې تقسیمات کوو چې دا پور دی، اولترا پور دی، ریچ دی او میډیم دی. او مونږ د ریچ او میډیم سره کار نه لرو، مونږ د هغه ټاپ ډاون یعنی دوه هغه کتنۍ ګروپونو چې پور او اولترا پور دی یعنی غریب او غریب ترین دغه دوه کټګوري سره کار کوو چې د هغوی عاید بیا د جی ډی پی دا کاریټ انټرنیشنل ریچ دی دا هغه نه دی ښکته دا خځه هیڅ حیثیت نه لري په ځینې موارد کې او دا مثلا کورنۍ هیڅ حیثیت نه لري خپل خواخذ په افغانستان کې اصولا او معمولا خپل عایدات نه لري خصوصا په کلي کې په دا کورنۍ هم په دغه کټګوري باندې راځي چې دوی په پورا ولټرا پور څخه باندې راځي او دغه دوه کټګوري زموږ د برنامې ته په خپل لاندې راځي. او د زواج سیټ زواج کې باید وایم چې اول خو زواج سیټ ته سلامونه او نیکی هیلې او تشکر د هغوی د علاقه مندۍ نه. مونږ بل ورور ته مې وویل چې دا برنامه چې هر کورنۍ ته ورسیږي نو هغوی ته دا ټول د کورنۍ غړي چې مونږ خځې ټارګټ کوو خو زموږ هدف اصلي ته نه خځې نه دي، دا ټول کورنۍ ده. د ټول کورنۍ په اړه د دستي عیدتی فعالیت باندې بوختي او دا دته خپل کلی کور کې د کار زمينه پیدا کول دي او بیا چې کله دا تولیدات بازار ته وزي او ریجن ته وزي او ولایت ته وزي او بیا مرکز ته وزي نو په دغه باندې د غوي سړیا د غوي خلکان او مور د کورنۍ غړي هم سره احتیا او دویم دا کارونه خو سره یو ځای وخت وي او موږ په هلمند ولایت کې شته یو کوم د هلمند په مرکز کې شته یو او د کولای شي چې دغه برنامه نو معلومات د منتشر جهات لسکارګر د ریاست نه واخلي او کله چې کدي علاقه لري او قانون ترڅو لري نو ډیټیل به راغلي ځکه زموږ کارمندان خلک کې شته.
لطیفه جانې ستاسو د وخت څخه ډیر زیات مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او د خپل کار په اړه موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. تاسو ته شورت واړو او اوریدونکو اوس زور زم د خپل دوهمي ملمنی پر لور باندې چې نیلوفر عزیز هوتک زموږ د دوهمي ملمنی نوم دی او هوتک په پښتو ادبیاتو کې ماستری لري. اغلی هوتک همدارس د عالی لیسو شوونکی او خبري ویاند هم پاته سوی ده. نیلوفر عزیز هوتک که همدا اوس لمر سره په مخکښ شدي پروګرام کې پر لیکه ده. نیلوفر جانې خبرونه ته شراغلاست.
سلام او درنښت اغلی بشیر، خوشاله اوسی او خوشوند ولرې.
مننه نیلوفر جانې. په دې برخه کې چې تاسو هغه مهال د خلکو استاد واست، د شوتلو لپاره کومې ستونزې تاسو مخ ته راغلي او په کومه برخه کې تاسو ډیر فعالیت کړی دی؟
بلې، دوه دورې په ولایتي شورا کې د خزي د ولسونو استاد یوما او همدارنګه یو د ورمې په ولسی جرګه کې ځان کاندید کړی دا چې کابل دوه درې دورې کېږي. د ما همدارنګه کله چې په ولایتي شورا کې د ولسونو د استاد په توګه پاتې شوی یم، هغه ټولې هغه مشکلات هغه غوښتنې چې د خلکو په وړاندې و، لکه مثلا په کله کې خو نامي تبن د افغانستان ټول وګړي ورسره مخامخ دي، هغه د ورنو باسو نمونه مثلا هغه دودونه د سرونه ناوړه رسم او رواجونه هغه کلتور دي مونږ چې داسې واقعا دي مونږ اسلام مقدس دین سره هم ډیر په ټکر کې ده. د خلکو مثلا تاوتری خواله زخ زیات وو په شکل دي اشکالو، خو بیا زیاتره خو مسؤلیت دي خلکو ما کمیټې د ما سره وو، د خلکو چارو کمیټې او د بشر د حقوقو د کمیټې مسؤلیت ما سره وو چې څنګه سره هفتي یو ځل به یو خزاد او خزید لري خزي د موږ خو یاد دی برات للی هغه به خپل ستونزې مشکلات ما سره مطرح کوي چې واقعا دغه چیرې د ځختیات خفه شو دغه به مثلا دوی به تاسو خالي سره مخامخ شي وو د خوان د کول د کورنۍ د خوانه یا خپل د خوان د خوانه یا د خوافي د خسر یا د لیور د خوانه د تاسو خالي وو. بل مهمه موضوع چې وا چې په جبر ودونه وو ډيري وړي ماشومان به یې بچي په جبر کې ورکولي، مثلا چار یا ورور یا تر به کوم قتل به وکول یا جنگ جګړه به پیښه شوه، خو به دوکې به یو وړه ماشوم ورکول کېده او پس د څلور پنځو کلونه به تاسی خواله دی راو چې دغه رسې دوره بغلل ولایتي شورا ته چې په هغه کې ما هلي ځلې شوې دي د دوی ترمنځ مثلا هغه مشکلات چې وغه سناته خبر چوری دي. بل دا خبره ده چې موږ پښتنو سیمو کې یو دودو د څورو کې یو سیمه کې چې خدي به خرڅې دي، نو په هغه خوا کې موږ دې هغه کړې ده مبارزه مو کړې ده او دې هلي ځلې مو کړې دي، خلق مو پدی پو کلی دی ولت مو پدی پو کلی دا دی هغه سیمه مثلا مشران مو پدی پو کلی دی چه باید دا کار ونشی. اسلام سره کتر دا یا وقتا چه کلا واده کلی یا اولاد را ولی بیاد دی خوان دی کور نبی تاقا ورل کیگی خرس ورل کیگی پو یا بل چا بنده دا غا سونده یا مشکلات و بل مهم از سونده دا و چه دی کاری خو طبعا که کور که خوان بیکاروی که زوی بیکاروی که اورول بیکاروی که پلات بیکاروی طول اغا سونده مشکلاتی یوی خزی تا راجی کیگی یوی خزی تا مخامخ کیگی. دقا مسائل و چه خودی دا دو دوره که ما کافی کار کرده او زور سنا مخامخ شویم. او بل مهم خبر دا چه کلو چه یو جلی مثلا تشوادم سنفاپوری باورسی دا خصوصا دلد و کلاس و سیمو که
ولا سوالي وكي بفاز يا غنبه مور وكلات يا قدي ما انا في خوده شي فاهم خون فيكي نارينا دستور كي يا قدي ما انا نفي خوده شي يا خون زيدي منغدي كلنا نريد يا قدي ما انا نفي خوده شي مثلا دماغ او اقتصادات قزانه كوي شي زغوت قلم كتاب شي يا دي خون في تو كي برابر كما دلتا ما وشد قامونا يسيدي كتل يما كوراني تا كوراني سرنا سيما أخو تمين زنينة مسايدة فريدة في الحمد لله ننسبة ما مهر شاقرداني فهمتونون ونفارغ شويدي أتاد ودري أستاداني شويدي فو اختلف فهمتون كي دبارة الوالي سرخلي كريدي نودام دمال فرولاني أو افتخارات دي
دیره مننه نیلوفر جانی اوریدونکو تاسو د مخکښ شدی پروگرام اوریز موږ ملمنه نیلوفر عزیز هو تکته چې په پښتو ادبیاتو کې ماستری لري دا د ولایتي شورا په دوو دورو کې د ننګرهار د خلکو استاد پاتې سوی ده غلی هو تک همدارز د عالی لیسو شوونکی او خبری ویان ده هم پاتې سوی ده غلی هو تک د خپل لاستراوړو او کار په اړه او فعالیت په اړه تاسو ته ځینې معلومات درکړل هم ارزم د یو اوریدونکو ټلیفون به واخلم مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم بشیر کور تاسو ټول څنګه زغاوی د ازادي په څپو ټول لارو بار پښتنو ته زه ټلیفوني ته سرهغلی عبد المنان عاجل له هلمند ولایت نه د خورکین نه یو پښتنه ده د ملنۍ پښتنه چې ریټ او تری خوای ته نشاره وایي اساس څنګه عام کورنۍ په کولای شي کداله تاسو تاریخوالي څخه ځان خلاص کی یعنی په کورنۍ کې دا یو وخت ستوند تاسو تاریخوالي شي چې تاسو یې شي بس بل پښتنه نه لرو څه پروګرام د علاقه ما
ډیر مننه عبد المنان عاجل سپ تاسو پښتنه مو واخسته او زموږ ملمنه بس تاسو پښتنه ته جواب وایي اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلام خوګانی تاسو عبد الخوګانی ته بسم الله خپلواک نه کراولای پښتنو خو مې دا غواړم ملمنې څاور خور کی خوبلارم مال دغه چې دی دا پولیسي جوړ کړی پولیسوالي کې مثلا دا دیتو کې خو موږ نه یعنی دیتو هم پلان لري چې راشي مثلا دا شو د سره کومه کې مثلا یو هم کاری وکړي کیا
ډیره مننه روښیته سلامونه او پاتې سلام څخه به دویم چې د ما دیرو پښتنه و چې مثلا څنګه کولای شو چې دا غدي تاسو خالي کچ راکې تکو البته دا ټول چې کولای دي مونږ په ملک دي مونږ په هیواد کې یو فرهنګ ګرځیدلې ده څنګه کولای شو چې دا فرهنګ کچ راکې تکو ګراتې راکې تکو او بل اخر ورو ورو یې لمنځه یوسو دا څه وایي دا ظرفیتونه او چتشي یعنی ظرفیتونه او چتشي او پریږدو چې دیمونږ خور لور مکتب وایي لور تحصیلات وکړي وایم دا چې متقابل احترام لرو یو بل سره زغم او حوصله ولرو کوشش وکړو چې یو بل حقوق او نزان دا خبره کړو اړین ده چې ښځه خپل ځان د خپل نارینه یا د خپل خاوند د حقوق نه باخبره کی او اړین ده او ډیره اړین ده چې یو نارینه یا میړه د خپل د خزي د حق او حقوق څخه ځان باخبره کی ولی یو مور او پلار چې خپل د زړه ټوټه د خپل د زړه ځګر چې تاسو درکړي او تاسو یې در اوعده کړي نو لازم نه ده چې تاسو سره تاسو خواله کی هغه ته بدومره تنازوي نو کومور پلار چې خپل اولاد نه زولې دا کله چې تاسو یې احترام وکړه متقابل احترام دی او به ته وګوري او کله چې دا تاسو خواله چې مثلا زیاتره په دوه خزو کې زیاتره په یو کورنۍ کې رامنځته کیږي لکه د خواخي او انګور دا یلاتې صدا یلاتې دا د چې موږ هغه انسان ستې دی راکې کیږي موږ یې نه ترکت نه لرو موږ اته خپل حقوق څخه با خبره نه یو کچې ما سره خواخي خو سره تاسو خواله کوي کچې ما سره د ما خوان تاسو خواله کوي دا به دا وایم چې ولا د اسلام کې هم دا راغلي دي چې خزه دې هم دوی محکومه او مظلومه ووسی کچې دې ته الهي ارشاداتونه الهي احکامونه با خبره اوسم خپل حقوقونه زه با خبره اوسم چې د ما حق او حقوق په اسلام کې څومره ده او په کومه درجه ماته اسلام حق او حقوق راکړی ده نو زه به وکولای شم چې د خپل حقوقونه دفاع وکولای شم د چا وظیفه ده د چا دنده ده د ما د پلار دنده ده د پلارونو دنده ده چې پرې دې چې لورګانې درس وایي پرې دې چې لورګانې مکتب وایي پرې دې چې لورګانې په زیر فن کې واده نشي حقیقی سن تلار شی، قانونی سن تلار شی، چی کل قانونی سن تلار اوادش ما باورو که چی تاخیخ والی بامنه. او دا د تاوتریخوالي کچه به بالکل راټیټه شي. هڅه وکړئ، کوشش وکړئ چې مینه خپره کړئ، مینه وپاشئ، مینه ورکړئ خپلو ښځو ته، خپلو لورګانو ته، خپلو خویندو ته، تر څو چې دغه د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي.
نیلوفر عزیز، هوتک صاحب، ډېره مننه ستاسو څخه چې په دې خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو د مخکښ شدي پروګرام واورید. د نن ورځې پروګرام تر همدې ځای دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو پر خدای مسپارم.
آزاد ټولن کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.